سلامونه، ستړي مشه د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د 14 کال د سلواغې 22مه، د 2022 کال د فبروري 11مه. پیل په خبرونو کوو. ملګري ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې آزادې شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی ده. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې 2 برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلې د خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروستی راوستی دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراعاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همداراز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربایک پرون وویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. دې په عین حال کې وویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپید سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په داسې حال کې چې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې اورئ چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې. طالبان یې په اړه څه وایي؟
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه هم جدي ده. تېر یو میاشت کې 18 پیښې دغسې خطاف موږ شنډې کړې.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و، د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړې خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
په دې اړه هم اورئ چې په فراه کې ګڼ خلک شکایت کوي چې جنګ جګړو کې کورونه وران شوي.
دوه سوه کوره چې پسوي دغه کورونه بې ځایه ډېر داسې ورته وګوره دغه د منطقې چې پسوي دی په خپله ما ته وروره منه دوه سره را څنګه چې په کړي هر سره 15 لکه 6 لکه افغانۍ سره نه.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه هم جدي ده.
دا د ډیرو اختطافچانو عملی نکسره نیول سوی دي او سم لټر روان د جن نورم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سینې ولسوی دي زندانونو ته لګول سوی په تیر یو میاشت کې ولس پیکې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو اساسی وه بیرته کسان پیدا کړي دي نورم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي کامونه اخیستل کېږي په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
ازادي راډیو ته غوښتا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولې چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې په خوانی حکومت ګمارلی وو، ځکه چې لایڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت څاروان ته به بیا هم غوښو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکي نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور لمخي کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنۍ یو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفا لدی خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنۍ سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تایید وی چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي لدی استبا د افغان مشرتابه او د حقوق د سفارت داخلي چاروي دوی به په دې کار کې لاسوهنه ونه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي تاس خبري اژانس ته ویلي و چې مسکو دا حقیقت نه ردوي چې کابل ممکن په روسیه کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د پرسونلو د زیاتولو لپاره څو تنه د لوړې کچې یا د منځوي کچې ډیپلوماټان ورولي شي. سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوری نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرځید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سږ کال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو د رپورټونو په اساس حاضر دمه 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په رپورټ کې.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنجشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکښل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډیرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسوو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د دې ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغلي ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزو جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراست د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلند په اړه د بريتانيا د حکومت جدي اندیشنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یا ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغلی ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نن به ازادي راديو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړی ده. د ماسپخین له دوو تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له څپو مه هیروئ. یو د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیژندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراز خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړې شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغوني آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغونکی غلام رضا محمدي وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د چاودنو جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته تښتېدلی، آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
وربشو پیښور ته د پیښور پولیسوای په غاخار کې د یوې خزي په سر کې د میخ ټکوالو د پیښې پلټنې کړې دي. پولیسو دا خبره تر هغه 15 ورځې وروسته وکړه چې د فبروري په 4مه هغه ژوبله خزه لیډی ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره ورغله. د دغه خزي میړه احمد صابر وایي دا خبره ناسمه ده چې ګواکي او پیر د بیا ولادې د مشکل حل لپاره د هغه خزي په سر کې میخ ټکواله. دا چې نور جزئیات څه دي دغه ریپورت ته وکشه.
د پیښور پولیس او د پولیسو اړوند مرستیال ادارې لا هم یو داسې زنانه پسې ګرځي چې د تشدد ښکار شوی، او دا ځکه زنانه ته معلومه ده چې تشدد پر چا کړی. اولې د فروری په نهمه د پولیسو لخوا مشهد ریډیو ته د پیښور د لیډی ریډینګ هسپتال د ډاکټرانو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وویل یو زنانه چې په مبینه ډول یو عامل او یا پیر له ورغلې وه هغه ورله د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهلی و. هغه زنانه هسپتال ته راوړل شوې وه او علاج یې شوی. پولیس وای زنانه ډاکټرانو ته ویلو د دې نارینه اولاد نو نوزک هم یو عامل یا پیر له ورغلی و چې هغه ورله روحاني علاج کاوه. پولیسو د ځینې ویډیوګانو په مرسته کوشش روان کړي دغه زنانه او کورنۍ ته ورسیږي. مشهد ریډیو تر ټولو اول د نفسیاتو د ماهر ډاکټر همدرد یوسف زینو پوښتل که د زنانه دا خبره حقیقت وي نو بیا داسې ناروغي چې د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهل شو هغه خو سرګند زخم دی، خو تر دې وړاندې دا زنانه کوم رقم بیمار وا؟
خودی ته مونږ عام طور باندې سپرستیشنز وایو یا توهمات یا ریچولز چې دا پر تقریبا د نړۍ پټولو تهذیبونو پټولو قومونو کې پسنه سره شکل کې چې دا هغه موجود وي. چرته کې علم راځي دا شیزونه چې دا هغه ختمي خزي چې د دغه يرینه دا سکول چې خاون می بل واده کړی دی او کپرز کې دازل زما نارینه ماشوم ونه شونو هغه به می پری دی. نو دغه اثر دغه یو سوشل سټرس اوندې تمنګ وی شي سوشل سټرسرز په دې باندې.
د پولیسو لخوا هغه ځنی ویډیوګانې چې دوی د تفتیش یا پلټونو لپاره په کار راولي پکې ښکاري چې دوه تنه نو سټریچر یا ګرځنده کټ مخکې ورستو نیولې پکې یو تن پروت دی خو سپین صادر پر غوړېدل دی او دغه ځای د پیښور یاد شوی روختون دی. ویډیو کې ځینې نور خلک چې ممکن د مریضانو او یا د مریضانو خپلوان وي هم ښکاریږي چې ځینې په پنچونو ناستي او ځینې ګرځي. کټ نیونکي دواړه تنه نو ماسکونه اچولي دي چې مخونه یې پوره نه ښکاریږي. د پیښور دغه روغتون ترجمان عاصم خان مشال ریډیو ته د فروری په نهمه وویل دوی سره یوازې د دغه زنانه علاج شوی. زنانه ډاکټرانو ته چې کومې خبرې کړي دي هغه یې پولیسو سره شریکې کړي او دغه پیښه د فروری په 4مه شوه. دویمه ویډیو کې ښکاري چې ګنې هم دغه زنانه په رکشه ګاډي کې ناسته ده. د رکشې نه وړاندې امبولنس او یا کوم بل سرکاري ګاډی دی. رکشه ورپسې په قراره شاته روانه ده. یو سپین دیوال باندې لیکلي باہر جانے کا راستہ مانا دا چی دا باہر وطلو لارا نو داغا ویڈیو کی دا ثابتی گی چی پا مبینہ ڈاول داغا رکشا داغا زنن خپل کور تا روانہ کڑی با او هاغا هم دا علاج نا ورستو
لخبرنو ور آخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه اټکپاله هر کله کوم د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څوکلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي. د دې کلي اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دې ورسره مرسته وکړي. اجمل آند پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسګونه کلیوال آباد وو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر کې خراب خو دولت وایي ورته ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ډول موږ په واسطه نه ځي طالب وګورو یا تا وګورو موږ غریب خلک وایي ورته اباله ورو د اختر وره نشو د اختر اته په دغه کې ورو مسلمانانو ګرد بار زه په له بار سوای هم بوشته کنه ست دلن بل پسرا کې ورو دی
سره را ډیر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډیر ته دا څورته وګور دغه د منت کې چې په سوي دی خوینو چې په سوي نه ډیر چې په سوي په خپل ماته ورو ورو منه 200 راي راتنه چې پکړي دی ورو ورو منه 15 لک شپږ لک غوانی سره نو چې پکړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستې شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاق سور کینسک شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته له خاورو سره اوار شوی اوس له خپلې مېرمن او څلور ماشومان سره د فراه خار په شپږم ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چې په سوي دا باغ شوی نه دا باغ مو چې په سوي دی پر ار سره باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا را څخه چپ کړه او تر دې مرله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل دا چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادي څخه د زموږ کله ډیر لري دی دا زموږ سرونه پوسته دلته جوړ کړه دا پوسته پر خطر باندې انګر د سرونه چپ کړه پوستان دلته و میشته بالا کارونه کوي بالا پوستان ورڅخه خراب کړ پوستان خراب
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی دواړه خواوی یو بل ملامت دي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوزي چارواکي د ټوله ورانه پر پر طالبان واچول هغه چې نه غختل د امنیتی دلایل او لقبلې نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د خلکو لکورونه څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بالاخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کوو.
بالاخره دست به اعمال دهشت افغاني میزدند.
کو طالبان دا سرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دی لوب کې یو څه چیرو خانه دی دادی چې د بالا بلوک سیمه ایز وګړي به کور شوي او وسوایي بیړنۍ مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشترک کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرڅې د دې خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده دا کده دولت واجب لري او همکاري سره وکړي واجب لري چې یو ولیدل خلکو چې یو
فراکی د طبی پیخو پوړاندی د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادی راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پیخو پوړاندی د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15,000 شپږ پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو، نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوجرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
ډیپلوماټ خپرونې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي په دې مقاله کې د ای ایف پی هغه راپور ته اشاره شوې چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلي چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکنی څرګندونه ته هم اشاره شوی چې ویلې و چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې شل کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت رځي سره مخامخ دي د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل وخت تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حمله زیاتې سوي دي په اکسل عمل کې د مقاله په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې د دسمبر په 9 مې ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولې دي خو د مقاله په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بې ګناه خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري ګارډین ورځپاڼې د افغان جنو د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهم هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې خو دوی د یوه نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دی په مقاله کې د زابل ولایت د یوه ښوونځي د ښوونکي پروین توخي کیسه راغلی چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته وویل چې ښوونځی یې د موقتي پوستې په توګه کارول غواړي د میرمن توخیله قوله ویل سوی چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له شدو سره د هغوی چلند لیدلی و او نه یې غوښتل یو بل نسل هم له ورته برخلیک سره مخامخ سي نو دې طالبانو ته وویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسي کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامنځته سي مقاله د ځایي فعالانو له قوله لیکي چې د میرمن توخي په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول وروسته لولو چې زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې درې لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
د وردګو ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه ډیر مننه کوم ډیر ښه خبرونه برابر راوي نو موږ د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول لارو نو ازادي رادیو یو خبرونه هم لمو څخه تیری نه د ازادي رادیو هر خبرونه موږ په ډیره مینه او په ډیر ادب سره موږ ورتنی ولې ازادي رادیو زموږ ژوند تغیر کړی دی د ازادۍ رادیو څخه مننه کوو د لا بریا او هیله ورته کوو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خوږو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه په ډیر درناوي هیله مننه کوم اوس د ازادۍ رادیو خبر خوشاله یو موږ د ازادۍ رادیو موږ ټول خبرونه اورو دریا او خوشتو خبرونه موږ اورو موږ ډیر دی خوشاله یو او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوال او خصوصا د افغانستان د ټول مسلمان شریوي موږ ډیر دی خوشاله یو مننه د ازادۍ رادیو څخه
السلام علیکم عزت الله ریحان يم د ننګرهار لچمتلی خارګوټینا می دا میسج درسته ولای دا او د ازادي رادیو نه ډیره زیاته مننه کوم. واقعیت د هغوی د ازادي راډیو له ادارې نه ډیره مننه ډیره زیاته مننه ترې کوم. هغه ځکه چې دوی داسې خپرونې موږ ته وړاندې کړي دي. واقعیت ده چې موږ یې ډېر خوشحاله کړي یو. مثلا د دوی خبرونه چې دي خلک یې ډېر زیات په مینه باندې اوري. همداشان د دوی د خپرونو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ د ښې خپرونې وړاندې کړي دي.
اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.